Radio.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسی خبرونه ته هر کله. نن د پنځنبه ورځ د 1409 هجری لمریز کال د سرطان د میاشتې اوومه نېټه ده چې د 2013 میلادي کال د جون د میاشتې له 28 سره برابره ده. نوریاس نوري مو د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د آذربایجان پلازمېنه باکو د افغانستان لپاره د تماس د نړیوالې ډلې کوربه ده چې د افغانستان د سولې په اړه پکې خبرې کیږي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د هلمند سولې ولسي حرکت غړي د خپلو غوښتنو د مطرح کولو لپاره د امریکا ولسته سرخلاصۍ لیکه استوي. په داسې حال کې چې د ایران ولسمشر حسن روحاني په یوې توندې وینا کې په هیواد کې د سختو اقتصادي ستونزو ملامتي په واشنګټن واچوله، د ایران د پارلمان نږدې دوه درېمه برخه وکیلانو بیا په یوه لیک له هغه غوښتنه وکړه چې خپل د اقتصادي چارو د مدیریت ټیم دې بدل کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د روسیې له ولسمشر سره په کتنه کې به د نورو مسایلو تر څنګ د سوریې د جګړې او د اوکراین د کړکېچ په اړه خبرې وکړي. د هلمند سولې د ولسي حرکت غړي د خپلو غوښتنو د مطرح کولو لپاره د امریکا ولسته سر اخلاص لیکه استوي. په کابل کې د امریکا د سفارت مخې ته د سولې دغه کاروان د غړو د پرلت نن دوهمه ورځ ده. د ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا د سفارت چارواکو په کراتو ورڅخه د خبرو او کتنې غوښتنه کړې، خو دوی ورته تر اوسه مثبت ځواب نه دی ورکړی. ښاغلي وطن دوست په دې اړه چې د امریکا له ولسته څه غواړي ازادي راډیو ته وویل.
دا ورته پرسته چې په ولس کال کې تاسو جګړه کاوه نه کړای شو لامل څه دی؟ دا ورته پرسته چې ولس تاسو د غلطو پالیسۍ له کبله نه هم په افغانستان کې جګړه ورځ له بلې پراخېږي.
خغلی وطن دوست ویل چې د امریکا ولسته د لیک پر جزئیاتو کار کوي او وروسته به له رسنیو سره شریک کړي. هغه دا هم ویل چې د لوګر د خلکو د سولې ولسي حرکت هم له دوی سره په کابل کې یو ځای شوی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو سفیر نیکی هیلی ویلي دا مهمه ده چې هند د ایران پر تیلو اتکا پای ته ورسوي. نیکی هیلی چې په دوه ورځني رسمي سفر هند ته تللې، پرون د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره وکتل. هغې صدر اعظم مودي ته وویل چې متحده ایالات پر دې کار کوي چې هند اجازه ولري چې د ایران له چابهار بندر څخه افغانستان ته د تجارتي موادو د انتقال لپاره استفاده وکړي. د رویتر خبري آژانس په حواله د امریکا متحدو ایالاتونو له خپلو متحدانو غوښتنه کړې چې د ایران د تیلو واردات بند کړي. د امریکا د نوی چارو وزارت یو لوړ رتبه چارواکی چې هویت نه لري څرګند شوی رویټرز ته ویلي چې امریکا ښایي د روان کال د نومبر له میاشتې وروسته په دې برخه کې هیڅ استثنا ونه مني. د نیمروز والی وایي په یو کال کې 16 ټنه مخدره مواد سوځولې دي. محمد سمی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د مخدره موادو د قاچاقونکو په وړاندې له هیڅ ډول زغمه کار نه اخیستل کیږي. د نیمروز والی وویل چې په هغه ولایت کې د مخدره موادو کښت هم بند شوی دی. موږ له مخدره موادو لکښت او قاچاقونکو سره په ډېر شدت مبارزه کوو. په نیمروز کې د مخدره موادو کښت هم نشته او موږ چاته اجازه هم نه ورکوو چې د مخدره موادو قاچاق دلته وکړي. که دا کار کړی وي هغوی نیول شوي او قانون ته سپارل شوي دي. نیمروز د ایران له سیستان او بلوچستان ولایت سره په پوله پروت دی. په دې سیمه کې څو ورځې وړاندې د مخدره موادو د قاچاقونکو او د ایران د سرحدي ساتونکو ترمنځ په نښته کې د ایران دوه سرحدي ساتونکي وژل شوي او درې تنه زخمیان شوي وو. د ایران د سرحدي قواو قمندان د ګډ سرحد پر امنیت او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي په اړه د خبرو لپاره د سیشن بي په ورځ له کابل څخه انکتنه وکړه. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. په داسې حال کې چې د ایران ولسمشر حسن روحاني په یوې توندې وینا کې په هیواد کې د سختو اقتصادي ستونزو ملامتي پر واشنګټن واچوله، د ایران د پارلمان نږدې دوه درېمه برخه وکیلانو بیا په یوه لیک له هغه غوښتنه وکړه چې خپل د اقتصادي چارو د مدیریت ټیم دې بدل کړي. حسن روحاني دغه وینا چې پرون ناوخته د تلویزیون له لارې وکړه، وروسته له هغې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د تهران رژیم د ایران د اقتصادي وضعیت د خرابوالي چې ظاهرا په ایران کې پراخ اعتراضونه راپارولي مسؤول وباله. کړه. د پومپیو په وینا دغه رژیم د خپلو اتباعو منابع په منځني ختیځ کې په ورانکارو فعالیتونو او شخړو لګوي. روحانی په دغه وینا کې پر ایرانیانو غږ وکړ چې خپل اتحاد وساتي او امریکایان په ګونډو کړي. روحانی زیاته کړه چې ستونزې به وګالي، فشارونه به وزغمي، خو دوی به خپله خپلواکي قرباني نه کړي. خو دا چې د ایران د پارلمان نږدې دوه درېمه برخه وکیلانو له هغه غوښتي چې خپل اقتصادي ټیم بدل کړي، ښایي دا په کور دننه دی له خطر سره مخامخ کړي. وکیلان دا صلاحیت لري چې وزیران سربې صلاحیت کړي او هم د پارلمان دوه درېمه برخه کولی شي د ولسمشر ولتیا تر پوښتنې لاندې راولي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د روسیې له ولسمشر سره په کتنه کې به د نورو مسایلو تر څنګ د سوریې د جګړې او د اوکراین د کړکیچ په اړه هم خبرې وکړي. ترامپ دا څرګندونې پرون په واشنگټن کې خبرلان ته وروسته تر دې وکړه چې د ملي امنیت په چارو کې د هغه سلاکار جان بولټن په موسکو کې په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې د متحدو ایالتونو او روسیې د ولسمشرانو ترمنځ د کتنې دقیقه نیټه او وخت به نن د سپینې ماڼۍ او کرملین له لوري په یوه وخت اعلان شي. بولټن پرون په موسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. بولټن څرګنده کړه چې ولسمشر ټرمپ له پوتین سره په کتنه کې د امریکا د جمهوري ریاست په وروستیو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د ادعاو په ګډون یو لړ مهمې مسلې مطرح کړي. روسیې له خپل لوري د امریکا د 2016 میلادي کال په ټاکنو کې د مداخلې ادعاوې رد کړې دي. خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل له پوتین سره کتنه یې ښایي د ناتو د مشرانو تر غونډې وروسته وي چې د جولای په 12 او 12 نیټه د فنلند په پلازمېنه هلسنګي کې جوړیږي. د پوتین او ټرمپ د کتنې لپاره د اتریش پلازمېنه ویانا هم په ممکنه ځایونو کې بلل شوې ده. او په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام مسابقې روانې دي. په دې لړۍ کې نن په اچ ګروپ کې سینګال له کولمبیا او جاپان له پولند سره مخامخېږي. د څلورو واړو ټیمونو ترمنځ دغه لوبې د افغانستان په وخت د مازدیګر په 6:30 بجو پیلېږي. همداراز به په جی ګروپ کې انګلستان او بلجیم پاناما او تونس سره مخامخ شي. د افغانستان په وخت د شپې په 9:30 بجو دغه لوبې پیلېږي. د فوټبال د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې پرون د جرمني د فوټبال لوبډلې له جنوبي کوریا دوه ګولونه وخوړل او له دې جام سره مخه وکړه. د سویس او کوستاریکا ترمنځ لوبه 2-2 مساوي شوه. سربیا ته برازیل د 2 ګولونو په وهلو ماتې ورکړه او سویډن د 3 ګولونو په وهلو لوبه له مکسیکو وګټله. په ای ګروپ کې برازیل او سویس او اف ګروپ کې سویډن او مکسیکو د دې جام دوهم دور ته لاره پیدا کړه. خبرونه مو ازادي راډیو اوریدل. کدا ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي راډیو په وی پانه کېشته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې نن د آذربایجان پلازمېنه باکو د افغانستان لپاره د تماس د نړیوالې ډلې کوربه ده چې د افغانستان د سولې په اړه پکې خبرې کېږي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحدو ایالتونو استازي نیکی هیلی وایي حکومت پر دې غور کوي چې هند ته اجازه ورکړي چې یوازې افغانستان ته د تجارتي مالونو د لیږدولو لپاره د ایران د چابهار له بندره کار واخلي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. پر ځینو نورو موضوعاتو مو هم راپورونه او مطالب راغونډ کړي. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د غراز د ازادي راډیو د ژوند رنګونو یوه نوې برخه هم درته خبرو. د آذربایجان پلازمېنه باکو به نن د افغانستان په اړه د سولې د یو نړیوال کانفرانس کوربه وي. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د افغانستان لپاره د تماس د نړیوالې ډلې په غونډه کې ګډون کوي. د تماس نړیواله ډله لکه څنګه چې مو وویل نن د آذربایجان په پلازمېنه باکو کې غونډه کوي. دا غونډه د آذربایجان د حکومت په بلنه جوړیږي چې په افغانستان کې د سولې د تامین په اړه په هلو ځلو پکې خبرې کېږي. په دې غونډه کې د یو شمېر نړیوالو سازمانونو او هیوادونو استازي هم ګډون کوي. نور جزئیات د فرشته لزی پر راپور کې اوري.
د آذربایجان پلازمېنه باکو نن د افغانستان لپاره د تماس نړیوالې ډلې د غونډې کوربه ده چې د افغانستان پر سوله خبرې پکې کېږي. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت ویاند حکمت حاجیف د هغه هیواد یو خبري اژانس ټرنټ ویلي چې په نننۍ غونډه کې به د نوي هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. د حکمت حاجیف وینا د افغانستان د حکومت د استازي تر څنګ د یو شمېر غیر دولتي سازمانونو او موسسو له لوري هم پلاوی ورسول شوي دي. په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په وروستیو کې د سیمې په کچه هڅې د پراختیا په حال کې څرګندېږي. د ازبکستان حکومت د جون د میاشتې 14 نېټه اعلان وکړ چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د مخامخ کتنې کوربتوب ته تیار دي. د روان کال په مارچ میاشت کې هم د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان پر حالاتو نړیواله غونډه وسوه. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار په وروستیو کې د ازبکستان په ګډون د سیمې هیوادونو ته مکرر سفرونه کوي چې د رپورټونو په حواله تر ډېره حده په افغانستان کې د طالبانو سره د سولې پر څرنګوالي متمرکز دي. د افغانستان لپاره د تماس نړیواله ډله به چې نن په باکو کې د افغانستان پر حالاتو غونډه کوي په 2009 میلادي کال کې رامنځته شوې ده. د دې ډلې مخکنۍ غونډه تیر کال د دسمبر په میاشت کې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې وه. د افغانستان د حکومت په وینا په ناروې کې په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د سازمان او د اروپایي اتحادیې په ګډون د نړۍ د لږ تر لږه 500 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی و.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمدن کل تنظیم های زور است جبری
به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدام
مکنه؟ و باید یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
ده ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په چپو کې پروګرام کې د حکومت لخوا د یو اړخي زور بندې پای ته رسیدو پر مسلې له دې اړخه خبرې کوو چې د وسلوالو طالبانو لخوا د اختر له هغه درې ورځني اوربند سره چې په افغانستان کې د سولې او امن هیلې راټوکېدلې دغه اوربند له پای ته رسیدو سره به هغه مړاوي او د افغانستان امنیتي وضعیت به بیا د ټینګ شوي اوربند د مخه حالت غوره کړي. تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. ازادي راډیو اورئ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو خپرونه کوو. خو بیا هم د سولې په مسله کې تمکیږو. نن په کابل کې د امریکا د سفارت په وړاندې د هلمند د سولې د ولسي حرکت د پرلت دوهمه ورځ ده. د سولې ایز حرکت ویان وایي چې د امریکا ولس ته د یو لیک په استولو کار کوي. فرشته جلال زئی د سولې د ولسي حرکت له ویان بسم الله وطن دوسر مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د امریکا سفارت د دوی د پرلت په وړاندې تر اوسه څه ډول عکس العمل څرګند کړی دی؟ ښاغلي وطن دوست وویل
د امریکا سفارت مسولینو زمر څخه څوزلو غوښتل چې موږ چمتو یو چې تاسو سره وژغېږو بحث وکړو. تاسو راځئ که موږ درسو بیا موږ ټول چې تاسو اوسوسې رهبری شورا پرېکړه کوي په دې اړه که چیرې ښه وګڼله به تر غوره وګڼله بیا به تاسو سره وویني خبرې به ترې وکړي. کنه نو موږ له چا سره خبرې نه کوو لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو د دفتر مخ ته ناستو له هغوی سره موږ نه یو غږېدلی او خبرې مو نه دي ورسره کړې. صرف د ملګرو ملتونو سرمنشي ته مو یو لیک ولیکه.
تاسو خو به د امریکا رئیس جمهور ته همدغسې د کوم لیک د استولو پروګرام نه لري یا کانګرس ته د امریکا
زموږ د رهبری شورا غړي پر دغسې یو لیک باندې کار کوي چې د امریکا له ولس څخه وغواړي چې هغوی له خپلو استازو او له خپل حکومت څخه وپوښتي چې تاسو په تېرو 12 کلونو کې په افغانستان کې دا مناسبات لپاره څه کړي دي.
وطندوس صاحب دغه پرلت چې وستاسې د امریکا د سفارت تر مخې را رسولی نور قدمونه مو څه دي؟ څو ورځې دلته پاتې کېږي بیا مو راتلونکي اقدامونه به مو څه وي؟
دلته به تر نامعلومه مودې پورې یو وروسته بیا د ایران، پاکستان، روسیا او انګلستان سفارتونه دي. په دوهم قدم کې بیا نور سفارتونه موږ په پام کې لرو. همالته به کښېنو د هغوی ولسونه به پر دوی باندې جرګه کوو چې له دوی څخه د افغان جګړې په منځ کې د لاسونو په اړه وپوښتي. تاسو مداخله کوئ کله چې هغوی رانږدې کېږي سوله کوي. تاسو بیا بیا مداخله کوئ او هغوی نه پرېږدئ چې سره نږدې ته سوله وکړي.
وطندوس صاحب تاسو چې د ملګرو ملتونو سره خبرې ونه کړې تاسو ویل چې موږ خبرې نه درسره کوو موږ خپل ږغ خلکو ته رسوو. اوس مو د امریکا سفارت ته هم دا خبره کړې ده. د یغ خواخه طالبان وای چې دا حرکت د امریکا په دغه سوید نو تاسو نسی چې تاسو د دوه خواخه پاته سي طالبان به مو د امریکا حرکت ګڼي او تاسو به د امریکا سره اصلا خبرې نه کوي دا څنګه کیسه ده
دغه ش پیغام دی ش خبره ده مش په دې ویاړو چې حکومت کلو مو پر طالبانو تپیا او طالبانو پر حکومت توانوي د دې څخه معلومیږي چې د جګړې هغه لوري چې هغوی په جګړه کې ګټې نغښتې دي او رسول څخه ویره لري هغوی دغسې چمنه کوي دا ځل فکر کوم چې د ولس ارمانونه پر پوره کېدو دي ولس خپلو هیلو ته رسېدونکی دی موږ ځکه له ملګرو ملتونو او امریکا یا هم نورو سفارتونو له اساس سره خبرې نه کوو چې اولس کاله کېږي هغوی خبرې وکړي هغوی په پروګرامونو کې برخه واخیسته هغوی پروژې پلي کړې هغوی پر فیسبوک د پوسټو لپاره مواد موندل هغوی ټویټونه وکړل بی فائدې او افغان ولس ته هیڅ ګټه نه رسېدلې نو ځکه موږ له هغوی څخه خبرې نه کوو دا ځل د هغوی ولسونه پر دې جرګه کوو چې له دوی څخه پوښتنه وکړي
کله چې دا د پاکستان د پښتنو حرکت شروع شو د افغانانو په اروپا او په امریکا کې د دوی په ملاتړ باندې د سپینې ماڼۍ مخې ته ولاړل د کانګرس مخې ته ولاړل چې د دوی غږ واورېدل سي تاسو د دغو افغانانو سره چې په د افغانستان څخه د باندې وزي چې تاسو سره دغسې د ساسي د سولې په غږ کې کومک کولای سي څه مرسته مو غوښتې ده
په یو شمېر هیوادونو کې دوستان زموږ سره په اړیکه کې دي له هغوی سره غږېدلی یو هغوی چمتووالی ښولی دي چې زموږ په ملاتړ هلته سړکانو ته راوځي هلته زموږ غږ راسره بدرګه کړي او هلته میشت څنګه ته زموږ په اړه معلومات ورکړي چې موږ ولې د سفارتونو مخ سره غونډې یو سمه ده چې هغوی به زموږ سره زموږ غونډه بدرګه کړي یو خبره ده چې یو شمېر افغانان له بده مرغه پر دې پرست دي هغوی تر خپل له نورو سره ډیر ځاړي چې بیلګې ده چې په افغانستان کې هر ورځ ناورین دي هر ورځ وژنې او چاودنې او ترورونه او جنازې دي خو دوی له فلسطین سره ژاړي او یا له روهنګیایي مسلمانانو سره ژاړي موږ نه وایو چې له هغوی سره دې ونه ژاړي دوی باید لومړیتوبونه وپېژني لومړیتوبونه دا ده چې باید لومړی له خپل سر او ځان څخه اور مړ کړي بیا وروسته د نورو لپاره خواخوږي وکړي او غږ پورته کړي
د هلمند سولې د ولسي حرکت ته ویان بسم الله وطن دوستو چې وای د امریکا ولسته د یو سرخلاص لیک په استولو کار کوي او د ژبه د لیک د امریکا خلکو ته واستوي او وسنت افغانستان په لنډه ډول ورسپانو ته کتنه کوو احمد شیبر ته بغوښ شو
نیویارک ټایمز ورسپانې د افغانستان د سولې په اړه لیکنه خبره کړې ده دا مقاله د افغانستان ولسمشر اشرف غنی لیکلې ده ولسمشر غنی لیکي د افغانستان په 30 میلیونه خلکو کې نیمایي هغه ځوانان دي چې شایي ورسره هم سولې نه ویلېدلې د شاغلي غنی په وینا اته د شکاله افغانانو پزرونو کې سولې ته هیله لرله پر شوندې دواوی ورته کولې او اخر د جون په 15مه دا دواوی له اوربن سره د لند وخت په مخه مستجاب شوه د نیویارک ټایمز په مقاله کې وړاندې راغلی دی چې درې ورځې افغانان سره متحد شول او د سولې ټینګې دوته خوشاله وو د شاغلي غنی په باور د افغانستان جګړه نور باید پای ته ورسی شي او د سیمې او نړۍ هیوادونه هم باید د افغانستان له سولې او ثباته ګټه واخلي فارن پالیسی هم د افغانستان د سولې مسله څېړلې ده د خبرونه لیکي چې دا ګران شکاري چې طالبان دي د خبرو میستر راوستل شي د خبرونه لیکي د اختر په درې ورځو کې اوربن شهید ولسمشر اشرف غنی هغه مخالفان چې په خوای د سولې لپاره وارلمخه شرطونه یې شودل کمزوري کړي او افغان ولسمشر ته په عامه سطح او سیاسي کچه حتی د سختو خبرو لپاره زیات ملاتړ ور په برخه کړی دی د خبرونه په باور د طالبانو قمندانان هم تر اوربند وروسته پر خپل وسلوالو یو ډول بے باور شوی دی خبرونه بیا پرې برخه کې تر اوربند وروسته د طالبانو بریدونو ته اشاره کوي چې پولیسکونو افغان امنیتي پوځیان پکې وژل شوی دي خو فارن پالیسی لیکي چې چرته طالبان د پخوا په چیر بیا په خپل بریدونو کې ملکیان په نقش کړی نو شاید ډیر شر د عوامو نظر بدل شي خبرونه وړاندې لیکي کابل غواړي چې له طالبانو سره مخامخ خبري وکړي طالبان بیا وایي چې له امریکا سره خبري کوو او هغه وخت له کابل سره خبرو تکشینو چې بهرني پوځیان وتلی وي واشنگتن بیا د افغانانو په مشي د افغانانو ترمنځ د خبرو ملاتړ کوي او له طالبانو سره په رسمي ډول خبرې نه کوي فارن پالیسی بیا لیکي چې له افغانستانه د بهرنیو پاتې ځواکونو د وتلو سمدستي پلان هم نه تر سرګو کیږي خو خبرونه لیکي چې په روسیو کې امریکا د سولې د خبرو په برخه کې خپل پالیسی نرمه کړې ده او د جون پښپړه سم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل چې واشنگتن دې ته چمتو شوی چې له طالبانو سره د سولې د خبرو ملاتړ وکړي آسان چاوی ورته برابر کړی او برخه پکې واخلي
پرون د ارزګان په مرکز ترینکوټ ښار کې په لسګونو قومي مشران او د مدني ټولنې فعالان واټونو ته راوتلي وو او له دولت څخه یې غوښتنه کوله چې په ښار کې د خپل سرو وسله والو مخه ونیسي. دو ورځې وړاندې په ترینکوټ ښار کې د دې ولایت د امنیت د پخواني آمر او د اوسني د وسله والو ملاتړو تر منځ وسله والو نښته وشو چې په ترڅ کې څو کسان ټپیان شوي وو. په دې شخړو کې د غراز په ترینکوټ ښار کې یو شمېر هټې هم وسوځول شي. له ترینکوټ د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت رپورټ لري.
د ترینکوټ ښار لوړ میورز رئیس خپل بڼه بدله کړې ده او په نظامی بڼه اوښتې دي. په دغه ښار کې اوس خلک خپل مالونه او ځانونه خوندي نه احساسوي.
زموږ په ښار زموږ په حالات کې روان یې. زه فکر کوم چې په یوه میاشت نه په دوې هفتې کې به دا زموږ ښار ټول توري، نه به تاجر یې، نه به لیړې والای، نه به ګاډۍ والای، نه به هېڅ سړی به دلته. پر دا رقم چې د سړي نه مال په امان یې، نه سر په امان یې، نه لوی په امان یې، کوچنی یوه مخ هم سړي سوزه کېږي، دوکانونه سوزه کېږي، موټران دلته به بره تاجر کله ژوند وکړي.
دا په داسې حال کې دی چې وړم ورځ ناوخته په ترینکوټ ښار کې د دغه ولایت د پخواني امیر امنیت او اوسني د ملي امنیت رئیس ترمنځ وسله والو نښته رامنځته شوه. شاوخوا دوه ساعته یې دوام وکړ او په کښې کې د سپوکو او درنو وسلو څخه کار واخیستل سو چې پر مهال یې نهه کسان ټپیان سوه او د ترینکوټ ښار زیات شمېر هټۍ او موټرونه هم وسوځول سوه. په همدې موخه نن چهارشنبه لسګونه قومي مشران د اعتراض په شکل د ترینکوټ ښار واټونو ته راووتل. دوی له دولت څخه غوښتنه وکړه چې په دغه ولایت کې دې عدالت تامین کړي او په ترینکوټ ښار کې دې د خپل سرو وسلوالو مخه ونیسي او د ښار امنیت دې خوندي کړي.
زموږ عدالت غواړو، د عدالت غوښتونکي یو.
بس پنځه د نور په موټر کې راسره و چې رالو، د منار په مابین کې په ټکانو کې ګیر رالو. خلک په پسې دي، پسې ځغلي، ټکان دي لږه درګه ده په عام ښار کې. د خدای روی دي، دا انسانان دي دلته، انسانان دلته ګرځېدل، حیوانان ګرځېدل، چې انسانان په مابین کې ټکه وټوکه ټکه وټوکه.
کې یو څوک دا جریم الله خان څه بولي، هغه به یې چې را مابین ته کې کې والي صاحب دی، والي صاحب به یې چې مابین ته سي، دغه بیچاره ولس په د مابین کې سوزه کېږي، په اور کې لغړوه کېږي. دغه څوک نه وایي چې وروره دغه د چا دوکانونه وسول، د چا کورونه وسول، د چا ورونه زخمیان سول، د چا بچیان پکې زخمیان سول.
دغه اعتراض کوونکو دغه راز ګواښ وکړ که یې چیرې غوښتنې ونه منل سي نو د ترینکوټ ښار به وتړي او خپلو اعتراضونو ته به ادامه ورکړي.
ښار به تړپېږي، ستاسې په رسنیو پر مخ باندې به زموږ نارې بغارې به مې چیغې به مې چې وروره دا څه اور خلکو راته بل کړي دي، دا د پنځو ټیکهدارانو درمابین، دا څه اور بل دی په دې ولایت کې؟ ولې داسې بل دی؟ وې خوا ته مطالبان دي، دلته دغو سره ستونزې لري، د دې خوا سره وروره خپل په مابین کې دا ستونزې سره لرو.
هڅه مو وکړه چې په دې تړاو د ارزګان له ولایتي ادارې او امنیتي مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو له پوره پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو او په یادو ادارو کې مو هیڅ مسؤول کس د خبرو کولو لپاره پیدا نه کړ. ارزګان ولایت چې د افغانستان په جنوب کې پروت ولایت یې له تیرو شاوخوا دوو کلونو راهیسې په پښه کې د جګړې ډګر تودی او خلک یې د دولت د هر ډول پرمختیایي، روغتیایي او نورو نعمتونو څخه بې برخې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ارزګان.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحدو ایالتونو استازي نیکی هیلی ویلي حکومت به پر دې چې هند اجازه ولري یوازې افغانستان ته د تجارتي مالونو د لیږدولو لپاره د ایران د چابهار له بندره د تجارتي دهلیز په توګه کار واخلي کار کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحدو ایالتونو سفیره په دو ورځني رسمي سفر هند ته تللې او د هغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان په ګډون پر یو لړ موضوعاتو خبرې کړې. نور جزئیات د فرشته جلال زی په راپورټ کې.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ویلي حکومت به پر دې چې هند د ایران له یوه بندره افغانستان ته د تجارتي موادو د انتقال لپاره د استفادې اجازه ولري کار وکړي. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د امریکا استازي پرون په نوې ډیلي کې د هند له صدر اعظم سره وکتل او د نورو مسئلو تر څنګ یې د چابهار پر بندر افغانستان ته د صادراتو په اړه یې خبرې ورسره وکړې. د ایران د چابهار بندر د هند، افغانستان، ایران او منځنۍ اسیا د جمهوریتونو ترمنځ د تجارتي مالونو د ارزانه انتقال لپاره حیاتي اهمیت لري. د افغانستان، هند او ایران ولسمشرانو تیر کال د دې بندر لومړی برخه پرانیستله او د هند 110,000 ټنه غنم چې افغانستان ته یې د مرستې لپاره ورکړي وو د دې بندر له لارې نیمروز ته ورسېدل. د نیمروز والی محمد سمیع له ازادي راډیو سره په مرکه کې بیګا وویل چې پر ایران د اقتصادي او تجارتي انزوا د کړۍ تنګیدل پر هغو اقتصادي او تجارتي امکاناتو چې د چابهار بندر فعالیت په افغانستان او ټوله سیمه کې د سوداګرۍ د ودې لپاره رامنځته کولای شوای منفي اغېز کولای شي. واقعا د چابهار بندر داسې دی چې موږ کولای سو چې د بریښم د پله له لارې تجارتي مواد د هیوادونو نورو برخو، د منځنۍ اسیا جمهوریتونو او د نړۍ نورو هیوادونو ته صادر کړو. په دې بندر په مرسته ویلای شم چې نیمروز به زموږ د هیواد اقتصادي قطب سي او که چیرې پر دې بندر د موادو لیږد او رالیږد بند سي پر موږ به واقعا منفي اغېز وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مې میاشتې په اتمه نیټه له ایران سره د نړیوالو قدرتونو له اټومي موافقې چې په 2015 میلادي کال کې لاسلیک کړې وه د خپل هیواد د وتلو اعلان وکړ. د ولسمشر ټرمپ له پریکړې سره سم هغه اقتصادي بندیزونه چې د امریکا د متحدو ایالاتو له لوري د ایران د تیلو پر صادراتو او د هغه هیواد پر مرکزي بانک د 2015 میلادي کال د موافقې پر اساس لري شوي وو پر حال شول. د نیمروز والی د ایران او امریکا ترنګلو اړیکو ته په اشاره وویل چې تر اوسه د ایران یا هند چارواکو د چابهار بندر د فعالیت په اړه له دوی سره د اندېښنې وړ خبره نه ده شریکه کړې. خو د رویټرز خبري اژانس په حواله امریکا خپلو ټولو متحدانو ته ویلي چې لږ تر لږه د ایران د تیلو واردات بند کړي. د امریکا په خارجه وزارت کې ول وړ په ډیپلوماټ چې نوم یې پر ساتل سوی رویټرز خبري اژانس ویلي چې امریکا شاید د نومبر تر میاشت وروسته په دې برخه کې هیڅ ډول استثنا په پام کې ونه نیسي.
یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د هلمند سولې د ولسي حرکت غړي د خپلو غوښتنو د مطرح کولو لپاره د امریکا ولسته سر خلاصۍ لیکه استوي. په کابل کې د امریکا د سفارت مخې ته د سولې د کاروان د غړو د پرلت نن دوهمه ورځ ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو سفیر نیکی هیلی ویلي دا مهمه ده چې هند ایران پر تیلو اتکا پای ته ورسوي. نیکی هیلی په نوې ډیلي کې د هند له چارواکو سره په کتنه کې دا موضوع هم راپورته کړی چې متحده ایالات پر دې کار کوي چې هند اجازه ولري د ایران له چابهار بندر افغانستان ته د تجارتي موادو د انتقال لپاره استفاده وکړي. د نیمروز والی وای په یو کال کې شپږ دېرش ټنه مخدره مواد سوځولې دي. په داسې حال کې چې د ایران ولسمشر حسن روحاني په یوې توندې وینا کې په هیواد کې د سختو اقتصادي ستونزو ملامتي په واشنگټن واچوله، د ایران د پارلمان نږدې دوه د درېیمه برخه وکیلانو بیا په یوه لیک له هغه غوښتنه وکړه چې خپل د اقتصادي چارو د مدیریت ټیم دې بدل کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د روسیې له ولسمشر سره په کتنه کې به د نورو مسایلو ترڅنګ د سوریې د جګړې او د اوکراین د کړکیچ په اړه هم خبرې وکړي. تر اوسه د دواړو ولسمشرانو ترمنځ د کتنې نیټه او ځای نه دی تعین شوی. او په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن سنګال له کولمبیا او جاپان له پولند سره مخامخېږي. دغه راز په جی گروپ کې هم انګلستان او بلجیم، پاناما او تونس لوبې کوي. پرون د دې لوبو په ترڅ کې په ای گروپ کې برازیل او سویس او اف گروپ کې سویډن او مکسیکو د دې جام دوهم دور ته لاره پیدا کړه.
دا ژوند رنگونه.
مې محمد الله
پڅ کاروبار کې کاکا
زدي قانیمه
چې شي کری
سبزی موزی او پالک مالک ودا شي
څنګه دا و دا کشت کار له خوانه تر وځه څومره فرق کړي
فرق به دی کړي دا بو کم دی هغه کم دی دی فرق کړي خو شي مخ کې
څه وای ک بدتر څه وای
بهتري نه راځي بهتري راځي
ولی
او بد لا موږ خپل دولت وانه پوجو پختنه نشته هغه نشته خو شي به دې پز مکو ګری دا څنګه دا نه یو بشته نه هغه شته ولی شي کول حکومت
بیا د کور خرچ مصرف لچ نه پوره کوي
چټل لګل دی خو شي په نیمه ګډه خوراک ده
خو په خاص باندې به دې سینه وخوه
په خواه په خواه ډیره خو بختور ژوند په خواه بس ډیر
ښه اله دې څه و چې په خواه ژوند وسخنه ده
افغانستان خلک یې انتفاق او یوې خبره و اس پتی آگا شو پوش چوک یو دی چوک بول دی چوک بول دی پل افغانستان روان وہ پوش اور اور بس پردی لاسون راکی دی پردی آگا راکی دی
تصویر بھائی کخت کا ما دادی کخت کار سخت دا کاسانا
ما تے غن کارون سخت دی وہ جو وہ جاتی بالکل بچل گاگا جاتی راکان دی جاو جاو ٹوٹا ٹوٹا ہے پوش
چوڑے چ رقم یوز بندے بہ درلو دلائی
دے او کار تے جوڑ سیو بس دکان مکان بکے ناس تو ما پوش او کار بار میں پکی کا وگانا او نور بس دا جون دا سی او کور تے جوڑ سیو دے نو کولرم نا غلرم پوش بس
دا و دی جون رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پایته ورسیده. خول ازادي رادیو سره او سیدی ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په وخت مخام تر و بجو دوام کوي. بل خبري مجله زما همکار زرغونه منګل مختوړي چې ستړي ترغلي زرغونه جان خره خلاص
تشکر.